په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ته ځانګړې شوې. په څو شیبو کې زما همکار اسد الله لودین وړاندې کوي. نن په دې خبرونه کې د وینې د کلسترول یا غوړو په اړه خبرې کوو، خو تر دې مخکې زنوریاس نوري تاسو په امره ګرځوم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک هغه راپورونه رد کړي چې وایي نړیوالو له افغانستان سره بشري نغدي مرستې بندې کړې دي. د بانک نن په خپله ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو له لوري د بشري مرستو د بندېدو راپورونه حقیقت نه لري او له رسنیو غواړي چې د بې طرفۍ اصل ته پاملرنه وکړي تر څو عامه ذهنیتونه مغشوش نشي. په بیان کې په دې اړه چې آیا د نړیوالو نغدي مرستې تر اوسه دوام لري نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د بانک چې له معمول سره سم به کابل ته هره اونۍ شاوخوا 40 میلیون ډالرو د رسیدو پخلی کاو په ورسته شاوخوا څلورونه یو کپ دی اړه رسمن څه نه دی ویلي. نړیوالو چې له کار او تعلیم څخه د ښځو د راګرځولو په اړه د طالبانو د حکومت په ورسته اقداماتو سخت انتقادونه کړي. تر اوسه کابل ته په اونۍ کې د میلیونونو ډالرو نغدو پیسو د لیږد د بندولو په اړه رسمن څه نه دی ویلي. د جرمني چارواکو نن وویل چې یو 2 کلن ایرانی تبه په دې هیواد کې د یوې وژونکې کیمیاوي حملې د پلانولو په شک نیول شوی دی. پولیسو او څارنوالانو وویل چې دغه کس له یو بل کس سره تیره شپه شمال لویدیز ښار دورتموند ته نږدې په کاسټروپ راوکسل ښارګوټي کې نیول شوی دی. دوی په یوه ګډه خبر پاڼه کې وویل چې دغه کس د اسلامي سخت دریځۍ پر بنسټ د یوې جدي حملې د پلانولو په شک چې ورته کافي کیمیاوي زهرجن مواد برابر کړي وو نیول شوی دی. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیخالوای په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ترڅ کې پر ماینونو پوښل شوی د 250,000 کیلومتر مربع یوه ساحه رامنځته شوې ده. هغه د جنوبي کوریا له یان هوب خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې دا په اوس وخت کې په نړۍ کې پر ماینونو پوښل شوی تر ټولو لویه سیمه ده. د هغه په خبره دا د اوکراین د ټولو ځمکې باندې 40% جوړوي. د اوکراین صدر اعظم دغه راز ویلي، دا نه یوازې دا چې د خلکو سفر کول سختوي، بلکې د کرنې په برخه کې هم چې د اوکراین یو اساسي سکتور دی ستونزې ډېروي. چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د کورونا وبا ترې خپره شوې وه، هغه هیواد پر ورتلونکو کسانو د اجباري قرنطین محدودیت لري کړ. د اسوشیټد پریس خبري اژانس راپور له مخې لومړنۍ ډله خلکو چې نن یکشنبه له دغه محدودیت پرته چین ته دننه شول د خوښۍ احساس کوو. له سنگاپور او کاناډا نه 300 یا مسافر هغه کسانو چې نن د ورځې وختي چین ته ورسېدل، خو له په دولتي ودانیو کې له 15 قرنطین سره مخامخ نه شول. د چین د حکومت دا اقدامات په دې معنا دي چې حکومت غواړي د کووید 19 د سفر کولو تګلاره عملي کړي. دغه راز ویل شوی چې سرلنن له هانګ کانګ سره هم تړلې پوله له کلونو ځن وروسته بیرته پرانستل شوې ده.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. کلسترول یا د وینې غوړ یو ډول ممډوله مواد دی چې په عادي ډول د انسان په بدن کې موجود وي. دغه ماده په خپل ذات کې خطر نه لري او د انسان د بدن او اعضاو په وده کې مهم رول لري. د کلسترول خطر هغه مهال زیاتیږي چې د انسان په بدن کې د دغه مادې کچه ډیره شي. کله چې د کلسترول کچه ډیریږي، د انسان د زړه رګونه بندوي او په هر اندازه چې کچه لوړوي، په همغه اندازه د زړه د حمله او مرګ چانس ډیروي. په امریکا کې په هر 15 لویانو کې نږدې 2 تنه یې د وینې لوړ کلسترول لري. په افغانستان کې هم په لوی ښارونو کې چې فزیکی فعالیت کم دی، په لوړ کلسترول د اخته کسانو شمیر ډیر دی، خو د اخته کسانو کره شمیرې نشته. پوښتنې دا دي چې څنګه انسان د کلسترول په لوړې کچې اخته کیږي، کوم خواړه د دغې ستونزې لامل ګرځي، که د وینې کلسترول مو لوړیږي څنګه یې کنټرول کړو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر ریاض الله عمر. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې خبرونې ته زنګ را وهئ. دغه راز که کومه پوښتنه لرئ، کولی شئ د فیسبوک پر پاڼه خپله پوښتنه پوست کړئ. د ازادۍ رادیو پښتو فیسبوک پاڼې ته ورشئ، هلته تاسو زموږ دغه پوښتنه موندلی شئ. کولی شئ چې زموږ د پوښتنې لاندې خپل نظرونه پوست کړئ، موږ به له ډاکټر صاحب نه دا پوښتنې مطرح کړو. کولی شئ چې خبرونې ته زنګ را ووهئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم، یوه نړیواله شمیره چې واټساپ هم لري، که ښه انټرنیټ لرئ واټساپ ته اړیکه ونیسئ: 0040 22 12 شپږ 40 0. شمیره بیا تکراروم 00040 دواویست یو سلو دولس شپک سلویکت سفر یو یو بلا نریوال شمیره همی لانوم 00040 دواویست یو سلو دولس پینزه سلویکت سفر یو پا دهیلا چی اری که اونی سی ورزو داکتر سب ستیدیو تا وصل ده داکتر سب ستیدی ما شی رازی پا پایل که لطاسو نوارو چه کلسترول یا دوین غوار پا ساده الفاظو که چه دول معرفی که وی اوری دون کده
السلام علیکم و رحمت الله نمبرای خو ستاسو در دیول لاری طول وطنوالو تا خپل احترامات و نیکی هلی ولانده کوم دویم دا پو عمومی توگا کمون خبری وکړو چې د وینې غوړ یا کولیسترول څه شی دی البته کولیسترول دا د وینې د انسان دپاره یو مهم غذایی مواد دی چې د انسان وجود د نورمال فعالیت دپاره ورته اړتیا لري البته خو که چېرته د خپل نورمال حد نه زیاتېږي بیا د انسان دپاره مضر هم ثابت کېدای شي ولې نورمال اندازه د انسان د نورمالو د انسان د بدن د نورمالو وظایفو دپاره مهم او اړین دي البته مختلفې نوع لري خو موږ باید د اورېدونکو د پوهې دپاره باید په ساده توګه باندې تقسیم کړو یو دا نوع کولیسټرول دی چې هغه د وجود دپاره ډېر زیات مفید دي او د هغه کمښت چې ده هغه ځینې ناروغۍ رامنځته کوی شي او ځینې کولیسټرول چې دي هغه د وجود دپاره بیا زیاتوالی مضر ده البته نورمال اندازه د وجود دپاره مهمه ده ولکه زیات شي هغه بیا د زړه او د رګونو ناروغۍ رامنځته کوي البته که هغه زیاتېږي بیا د زړه او رګونو ناروغۍ رامنځته کوي
خ ډاکټر صاحب دغه دوا ډولونه کې چې تاسو یادونه وکړه چې یو ډول غټور دي د بدن لپاره او بل ډول چې زیاتېږي نارمل ډول یا نارمل بڼه مشکل نه لري مازیاتواله وجود تستونزه زیږوي راځي په دې خبرې کو چې دغه کلسترول د انسان په وجود کې لمخ کنه موجود وي او کنه خوراکي مواد یا نور مواد چې انسان روزمره وجود ته داخلي لغونه تولیدي
بالکل د کولیسټرول منابع دا عموما دوه منابع دي یو خپل بیرونی منابع دي چې انسان له بیرون داخلي غذایی مواد په شکل باندې او انسان خوري او بیا په کولمو کې جذبیږي یو خپل داخلي منابع دي چې تلته وجود خپل جوړوي چې هغه مهم ارګان چې دا اوس وخت دا هغه جګر دی البته جګر یې جوړوي نو یو اندازه کولیسترول چې دی هغه د غذایي لارې غذایي مواد لارې اخیستل کیږي او بعض مواد چې دی بعض اندازه د کولیسترول هغه خپل جګر جوړوي
ښه او ډاکټر صاحب دغه کولیسترول مواد له دوه سرچینو جوړیږي تاسو ډیر ښه تشریح کړئ چې یو دیوه ډول جوړېدو کې خوراکي مواد رول لري او بل اوتومات په خپل د انسان په بدن کې جوړیږي چې اتمن د بدن اړتیا ده ورته چې جګر دغه مواد تولیدوي کوم ډول مثلا خطرناک ثابت دل شي آیا د بدن د نن تولیدونکي کولیسترول د بدن نور برخو ته زیان اړوي او کنه هغه چې انسان په مصنوعي ډول مثلا خواړه خوري او بیا په بدن کې کولیسترول تولیدوي د خطر له اړخه کومه باندې مثلا خطرناک بللی شو
بالکل ځینې غذایی مواد دي چې هغه خپل داسې کولیسترول لري چې هغه موږ په عموما مشبو شهني مواد وایو کنه چې هغه مشبو دي لوري وجود ته مضر دي نسبتا هغه شهني مواد چې هغه غیر مشبو دي نو که چېرته دغه مشبو شهني مواد سره زیات اخلي نو د هغه جذب د وینې د یو مضر او کولیسترول د زیاتوالي سبب ګرځي او ناروغي رامنځته کوي خپل همدغه مضر کولیسترول چې دی البته زیاتوالی کېدای شي خپل د جګر په واسطه هم زیات تولید کړي یعنی دا دقیق نه ده چې هم کېدای شي هم داخلي منبع خپل اندازې نه زیات استفاده شي مضر ثابت شي او یا هم کله کله البته خپل وجود کې چې یا په ابتدایي شکل باندې ځینې امراض موجود وي یا مثلا په ارتي شکل باندې جګر داسې مواد زیات جوړوي هغه کولیسترول چې مضر دی هغه زیات جوړوي هغه مضر ثابت کېدای شي او یا هم ځینې ثانوي داسې ناروغۍ دي چې په هغه کې جګر زیات کولیسترول جوړوي مثلا شکر دا یا د جګر ناروغۍ دي یا مثلا د ګردو ځینې ناروغۍ دي یا د جګر ځینې ناروغۍ دي په داسې حالت کې په وجود کې زیات مضر کولیسترول جوړېږي نو بل عموم دواړه مضر ثابت کېدای شي هم خوراکي منبع څخه او هم داخلي منابع
بله ډاکټر صاحب، چې سټډیو تر اتلم ځینی مقاله می ول وستلې هم دغه د کلسترول په اړه باندې په افغانستان کې هم دغه پیخي بي خزياتي دي. تاسو هم ورته اشاره وکړه چې دوه ډوله خوراکي مواد یا غوړ مواد چې انسان استفاده تر کوي، یو ډول مشبودي چې شمی مواد وجود ته داخله کیږي، یو ډول هم غیر مشبو. کولی سو په دې هم بیا د خبري وکړو چې په ساده الفاظ وایي چې مشبو شمی مواد په کوم کې دي او غیر مشبو په کوم کې دي، یعنی اوریدونکو لپاره یا د مجموع کې انسانانو لپاره کوم یو ګټور دي. خو ورځو یو اوریدونکو راخلو بیا به د بحث ادامه ورکو. مهرباني ستړي مشي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم محترم اسد الله الدین صاحب، سلامونه ونی کې اله تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدم کته وړاندې کوم
ډیر مننه. نظر ملول سپ ستړي مشي، زموږ خبرونه مو حتمان تعقیب کړي دا مهرباني وکي. تاسو څه نظر لري یو کوم پوښتنه؟
نو دا نن کوم موضوع شه دا ډیر دلچسپ او معلوماتي ده، په دې چې ډاکټر صاحب کې به شي ډیر معلومات ورکي. خو دا ډاکټر صاحب نن ما دوه پوښتنه دي لاند ډول باندې. یو پوښتنه دا د هر هغه څوک چې د کلسترول مثلا یا چې وینو غوړوالی کې دی، مثلا دا چې غوښه خوري چې په غوښه کې مثال له غوړي یا مثلا شله یا وازګه دا چې بعضې شیان ډېر استعمالوي، بیا که فکر مې هغه دې سړي هغه وجود هم ډېر غټ شي، په تګ راتګ کې ورته مشکلې ستونزې. نو د دې کې یو پوښتنه مې دا ده چې په دې کې باید دوی څه کول پکار دي ورته. او بل پوښتنه مې دا ده چې په دې قسم ناروغۍ کې که چېرته یو سړی فزیکي فعالیت وکړي یا مثلا ورزش وکړي، سپورت وکړي، دغه څومره ګټه لري او بوختیا سي دی ولري، هغه څومره د دې لپاره مثبت اړخونه لري؟ دغه یو پوښتنه مې ونور وخت راکول نه ونړۍ. مننه
کور مو ودان ډیره ډیره مننه. زرملوال سب چاړي کومونی ولا بل اوریدونکو له واتس اپ په وصل دی، په دې له چاړي کې وصل شي غاګي و ورستړي مشي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
خیر، السلام علیکم عبدالرحمن مننګرارنا.
خیر عبدالرحمن رو ستړي مشي، تاسو د خبرونه پاره څه وایي؟
زه هو ډاکټر سن دادا په خنګ شي نورمال یانه سمره دی انا نورمال لري ویني غوړ سمره ده. او کوم خورا کونه سره مثال چې ټیټشي ویني غوړ یانه کوم خورا کونه سره ټیټیږي. ا سید ورداش مثال هو یو اندازا ده، دلته مثال بازي امکانات دي د ورداش بازي ني سره کوم یانه سره ورداشو کې چې ورداش سره کم شي او خورا کونه سره څنګه چلې. ا باز د وایانه مثال چې سره دوی وخلې ټیټیږي بیا سمو د دوی بند کې بیا رو سجيږي، یانه سره سو کې چې نورمال پاتې شي.
ډیر مننه عبدالرحمن درور، سلامت او سی کور مو ودان چې اړیکه مو ونی ولا. اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ریدلته اوریدونکو پر فیسبوک هم ځینې پوښتنې مطرح کړي، دا به ورسته له ډاکټر صاحب نو پوښتو. ډاکټر صاحب راځي چې اول د اوریدونکو پوښتنې جواب کو، بیا به نورې پوښتنې هم شته، بحث به ادامه ورکو. زرملوال سی باندې کني ولې و اول د غوخو د غوړو غوخو د خوراک پاړه پوښتنه درلودله، او بلې فکر کوم دا پوښتنه درلوده چې فزیکی فعالیت او ورزش څومره ګټه رسوي د انسان وجود ته، خصوصا هغه کسان چې لوړ کلسترول لري.
بالکل درملوال سره ډېر ښه پوښتنه وکړې. اوله پوښتنه دا و چې د وینې غوړ په خلکو کې چې هغه د غوښې حیوانات او غوښې خوري، مثلا غوښې خوري او د سر یو ځای د غواز د مور سره خوري، دا څه کسان چې وینې غوړ لري باید څه کول پکار دي؟ نو د دې پوښتنې د جواب لپاره لمړی باید راسو چې مخکې پوښتنې ته چې دا مشبو غوړ په کومو غذایي موادو کې زیات دي، نو دا یو پوښتنه به یو اندازه ښه جواب شي. عموما ټول هغه غوړ چې هغه حیواني منشا ولري، مثلا غوښه سره یو ځای وي لکه د حیواناتو غوښه او دغه وازدې، دغه عموما ټول مشبو غوړ لري. مثلا د وړ مال غوښه کړي، غټ مال غوښه دا اکثر اندازه زیاته شحمی مواد لري او د مشبوه دي، دا د وجود لپاره ډیر مضر دي. همدارنګه ځینې هغه چې وخت چې هغه نسبتا د هغه غوړ غیر مشبوه دي او ضرر کم ده، هغه مثلا د چرګ غوښه چې هغه پینی غوښه ورته ویل شي، یا هم د مایی غوښه چې هغه غیر مشبوه غوړ لري، البته مضر نه کیدلی. همدارنګه شیدې چې دي هغه غیر مشبوه غوړ لري، هغه مضر نه کیدلی. مضر نه دی اندازه خپل ټول هغه چې دی دا وچه میوه مثلا کوم، البته چربی لري، خو دا چربی ټول اکثریت د دې مشبو شهمی مواد نه لري، البته غیر مشبو دي او انسان د لپاره کوم ضرر نه لري. په غوړیو کې د کورونو کې چې استفاده کیږي عموما کا غوړیو تر شو هغه غوړی چې د تیل په بڼه باندې وي او یا نباتي منشول لري، مثلا د جوار وي یا د مونپلې وي یا د افتاب پرست وي، دغه نباتي منشې چې لري د ټول اکثریت غیر مشبو غوړی دي او د وجود لپاره ډېر ضرر نه لري. او هغه غوړی چې هغه سخت وي، غلیظ وي، کلک وي، د تیل په بڼه نه وي، هغه اکثره د موجود وجود لپاره ضرر ثابت کېدای شي. اوس راځو د ورور د پښتنې ته چې هغه ویل چې دغه وازه بالکل هغه خلک چې د وینې غوړ لري، وزن زیات وي، یا د زړه د رګونو ناروغي ولري، دوی خلک باید جدا د وازه خوړلو د حیواني غوښو سره اکثرا په ګډ شکل باندې چربي موجوده وي، وازه موجوده وي، باید د دې شنه زیات پرهیز وکړي. دغه پښتنه دې د فزیکی فعالیت البته دوی کوي چې د نباتي غوړونو استفاده وکړي، هغه په خپل کافي اندازه باندې ضرر ډېر کم وي. فزیکی فعالیت په اړه باندې د پښتنه کوله بالکل د وینې د غوړو یو تدوي پلان چې دا هغه انسان د لپاره فزیکی فعالیت دا چې باید فزیکی فعالیت ترسره کړي. البته فزیکی فعالیت باید هدا اقل په هفته کې د 150 دقیقو لپاره سره فزیکی فعالیت وکړي، تر څو وینې غوړې راښکته شي، چې هغه باید داسې فعالیت وي چې هغه ته د انرژي ضایع کړي. دغه وینې غوړ چې دي دا د انرژي او منبع ده، نو که سړی دا کم واخلي او مصرف زیات کړي نو وینې غوړ په وینه کې ښکته راځي. نو مثلا ښه تیزه پیادروي چې دا 150 دقیقو لپاره که سړی په یوه هفته کې وکړي دا کفایت کوي، او یا هم منډه وهل تیز فزیکي فعالیت چې د هغه سړی د 50 دقیقو لپاره په هفته کې وکړي، البته د په وینو په غوړو په کموالي کې زیات کومک کوي.
کور ودان ډاکټر صاحب عبدالرحمن ورور خمیره بانی.
بالکل بالکل عبدالرحمن ورور پښتنه تر اعظم عبدالرحمن ورورم دا پښتنه کوي چې کوم خوراکونه سره جګیږي. هغه مخکې ما ذکر کړه چې ته په خوراکونو کې داسې چربي موجوده ده، شهم موجود ده چې هغه حیواني منبع لري، نو دا زیات لوړیږي په زیات اندازه باندې اخیستل کیږي. نو دا لوړیږي که چېرته په هغه خوراکونو کې چې ترکاری باب وي، میوه وي، او یا پروتینی مواد وي لکه لوبیا او نخود، دا شوینه زیات وي، نو په دې کې چربي کمه ده او د دې کې د وینې د غوړو لوړوالی چانس کم ده. یا مثلا ما وویل که خلک چې شودې اخلي، مثلا د وینې غوړو کې داسې زیات غوړ نه شي، ولکه خپل قیماق خوري، مسکه خوري، یعنی غوا غوړ خوري، نو وینې چربي لوړیږي ورسره. یا په غوړیو کې ما وویل چې داسې غوړې استفاده کړي چې هغه تیل په بڼه باندې وي، نو د وینې غوړو لوړوالی چانس کم ده. بل پښتنه دا و چې کوم ورزش، نو ورزش په باره کې ما وویل چې تیز ورزش لکه لمبا ده یا فرض کړه منډه وهل دي که چېرته 50 دقیقو لپاره په هفته کې اوسي کفایت کوي، او یا هایسته ورزش لکه پیادروي چې دا 150 دقیقو لپاره باید هفته کې سړی هغه چې کدین البته زیات کیږي، او داسې ورزش چې هغه د انسان د خپل نورمال وزن نه زیات وزن ولري، یعنی چاغ وي او هغه خپل وزن کم کړي، نو دا ډیره بهتره ده. ولکه چېرته سړی وزن نورمال وي، هغه اقل دومره ورزش کفایت کوي. بل یو مهمه پوښتنه چې هغه عبدالرحمن ورو کړه، هغه دا ویل چې دغه چربي کله د دوا سره ښکته راشي، بیا چې دوا قطه کې بیا ترته پورته کیږي، نو سړی باید څه وکړي؟ زمونږ غټ مشکل هم دا ده چې مونږ کله باید دغه ناروغان ته تداوی شروع کړو. دا مهم ټکی دی، په دې باندې وروسته سره وږي تداوی کې چې کوم ناروغان ته باید مونږ تداوی شروع کړو. او دا عبدالرحمن ورو ته دا وایم چې دا تداوی داسې نه ده چې یو ځل د ادي امراضو تداوی ده، مثلا 15 ورځې او ورځې یو میاشت یو میاشت، یو ځل چې د وینې غوړ تداوی شروع کیږي بیا درته قطع کول نشته، دا ځکه چې دا د کلونو لپاره ورکول کیږي تر څو د زړه او د رګونو حمله او قوت راکم کی. نو کوم دي خطر باندې موږ توصیه دا ده چې اول د وینې د غوړ د تداوی لپاره یو سالم استباب باید موجود وي. هر کس ته باید توصیه نشي، او که توصیه کیږي باید په اسانۍ باید خوش نشي، باید تر ډیر وخت پورې توصیه چې تر څو چې وینې وړم په اندازه څنګه کته وي، او د وینې درګونو حمله او قوت چې دي، اختلافات چې کوم دي، غمرات چې دي، وینې په رګونو د زړه د وژنې رامنځته کیږي، هغه کم شي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. راځي چې بل اوریدونکو ته نوبات ورکړو. په واتس اپ کې منتظر پات شو. ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. مهرباني ستاسو غږ وصل دی، خبرې وکړئ. که د واتس اپ اړیکه مو خوي، ستاسو غږ مو غوړو. مهرباني. ښه، د اوریدونکو اړیکه پرې شو. فکر کوم د واتس اپ اړیکه کله ناکله چې انټرنیټ سم نه وي په اسانه نه روخيږي. اوریدونکو که تاسو واتس اپ نه اړیکه نیسئ، هڅه وکړئ چې انټرنیټ کیفیت مخه کوي بیا زنګ وهي زکه چې د نور اوریدونکو وخت بیا ځای کیږي بل اوریدونکو دی ور بشو ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتي اړین شتمنی پروګرام اوري
سلامونه جوړ کوشیر لګیا صاحب ته او ډاکټر صاحب ته زلمی ولاد ابلای د زبلرګند ابول صالح خبري کوم
ښه زبلای سه مهرباني وکي
مننه کوم ډاکټر صاحب کچیر ته ډاکټر صاحب یو کس د ویني غوړ ولري هيا هغه کس یو بل کس ته ویني ورکولای شي کیا یعنی کچیر ته ویني ورکې مشکل خو بنه ورته رسیږي او بل ترکاری او سبزیجات د کچیر ته د وڅکې د ویني غوړ اضافه ولري مشکل ولري د ترکاری سبزیجات خوړلای شي ورته مفید دي که ورته zarar رسوي ډیره مننه
سلامات اوسې کور مو ودان زبلای صاحب زموږه دایمی اوریدونکو اړیکې نیولې وا پښتنې واوریدل شو ډاکټر صاحب دلته په فیسبوک کې هم غنو اوریدونکو پښتنې پریخي راځي چې لګ دی اوریدونکو په پښتنو باندې تام شو د ځوابونه ورکو د زابل و د زابلی صاحب پښتنه دا و چې که څوک د وینې غوړ ولري آیا بل کاست یا ناروغ ته وینې ورکولې سی او کنه او د ترکاریو د غټ پاړه باندې هم پښتنې مهرباني
بالکل زابلی صاحب پښتنه د وینې غوړ کڅوک ولري وینې ورکولې سی بالکل دا کوم د ساري ناروغي نه دا یو منتان د چبل چاته بازار ورسي کوي چې هغه مخکیم دا ویلې چې ویني غوړ چې د انرژي او منبع دا کوي چې هغه دین استفاده وکي او دا کوم زره نه رامنځته کوي د چا لپاره ویني ورکوي شي بل د مهمه خبر چې هغه کړه د ترکاری او سبزیجاتو استفاده ویلې مخکیم ما دا خبر وکړه چې هغه خلک چې ویني غوړ لري باید په خپل غذایی رژیم کې ترکاری جات او ترکاری باب او سبزیجات او همدارنګه میوه ور اضافه کړي ځکه دا ټول داسې فایبر لري یعنی بقایاجات زیات لري او خپل فایبر چې دی د ویني کولیسټرول چې دی دا ځان سره د په جذب کې مخنیوي کوي نو البته زیات باید باید استفاده کړي کچو ګونه ور لري چې څو د ویني د کولیسټرول او غذایی مواد کې کم کولیسټرول دی هغه جذب څخه مخنیوي وسی او په ویني کې راښکته شي
او نو کله چې د سبزی او بحث کې ډاکټر صاحب نو پراخه دي دغه سبزی داسې کولای شو چې هغه څو غټور نمونه واخلو مثلا سبزی خو مثلا چې نن سبا په افغانستان کله چې بازار ته مراجعه کوي مثلا ل کچالو ل پیاز ل ګندنې نیولې تر ډیرو شانو باندې سلسترګې لګيږي کله نا کله ځینې پکې مثلا یو څه وجود لپاره پروتین هم تولیدوي فکر کوم شکر ناروغان لپاره ممکن خنوي خصوصا کچالو یا مثلا باز نور ترکاری چې پروتین پکې ډیر دی کومې مثلا ډیر غټوري دي خصوصا هغو کسانو لپاره چې دی وینې غوړ لري
مخکې ماته ستوول چې دا چې مشخصه سبزی ترکاری باب دا چې هغه دې چې فرض کړه دا زیات فائدہ کوي دا کم فائدہ کوي قطول سبزیجات دې په کامل توګه باندې نه جذب دي دا خپل بقایاجات لري فایبر لري هر سبزی او اندازه فایبر لري مثلا کته سوې پالک واخلې کته سوې ګلپی واخلې یا بندۍ وي همدارنګه کرامو بدرنګ شو د ټول خپل اندازه باندې بقایاجات لري او دا یو اندازه د کولیسټرول په جذب کې مخنیوي کولای شي بل هم ټول سبزیجات همدارنګه کمه وجات تاسو واخلې لیو په کې مڼه وګورئ یا فرق هندوانه حساب کو همدارنګه کله خپل فایبر لري نو ټول فایبر لري او فایبر دی اندازه د کولیسټرول د مخنیوي کې مرسته کوي بل هم ټول سبزیجات ګټه وردي
بله ډاکټر صاحب تاسو د میوه بحث ته هم داخل شوې کده د پښتنه ما ځان سره لیکلې و عمدل ته بيو کم زکه چې وز د خوراکي مواد یادونه وشوله د میوه په اړه باندې ډاکټر صاحبان کرن اکر زړه نازړي ویزنی ناروغانو ته توصيه کوي چې میوه وخوري خصوصا هغه کسان چې د وینې غوړ لري ورسره څنګه شکر هم لري ځینې ډاکټر صاحبان به وایي چې نه هر میوه مثلا کاغه مڼه ده کاغه مالټه ده کاغه اندوانه یا خربوزه ده یا ام دی مثلا هغه ځان سره فش اغل لري خوګوالی لري یا هم قند لري د غوت سپارښتنه په اسانه نه کوي د میوه په اړه باندې څه ویل کیږي هغه کسان چې د وینې غوړ لري میوه استفاده کولای سي په ډاډه ډول
بل هم د میوجاتو کم شکر سره هغه وجود پر ډیر نظر نه ده همدارنګ هغه میوجات چې هغه خپل فایبر لري دغه شکر ډیر په هیڅ په شکل باندې جذبيږي د وجود پر ضرر نه رسي لکه مته ستو ویل مثلا کې کس سیب خوري سیب کې اندازه شکر موجود ده ولې هغه شکر د وجود پر ډیر موجود نه ده شکر ناروغانه بل عموم استفاده کوي شي ولکه یو شخص د سیب جوس وباسي نو هغه شکر په زیات اندازه لري هغه ډیر ژر جذبيږي هغه موزر دی هغه لپاره نو بل کوم ټول میوې چې دي هغه په وینې په کلسترول کمولو کې فائدہ رسوي. همدارنګه ځینې میوجات کېدای شي چې هغه شکر ناروغان ډېر زیات استفاده نه کوي، لکه خاصتا انګور شو، یا مثلا کیله شوه، یا خربوزه شوه. ولې بل عموم لکه مالټا او هندوانه او فرقه دا هغه مڼه همدا چې نور میوجات کوي چې په ښه توګه باندې استفاده کوي، هغوی شکر به هم نه لوړېږي، ورسره د وینې غوړ به هم ورسره کم وي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه. ورزو هلمند ته له غذا یو اوریدونکي استډیو ته وصل دی. ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
الو، ما سره خبره ده؟
استاد سره خبره کوم، مهرباني. ستړي مشي.
خیر به شه. مانی کبل سره ډاکټر صاحب وتا ته سلامونه وایم. بعد سلام دغه پښتنه کوم چې زما فشار لوړ دی، ابل ورځ ورلم په یلمن کې میانات وکړل، درې د ینې د غوړو د شکر او د دانور درته ول چې نورمال دي، کوم څه شي نشته. نو مال فشار ول لوړ دی، دوه ول چې ولاکه ته بیا د ډاکټر سره مشوره وکړه چې ول لوړ دی. ما ورته ویل چې ولاکه پوهېږم نو فشار د شیش سل ول دی، د وینې غوړ نشته، د ینې د نشته او شکر نشته. نو د دغه د فشار د کنټرول د پاره چې شیدي سره خوري، چې نه جوش یا په میوې کې، یا په سوزي کې، یا په غوښو کې، یا په پټاټو په سوزي جاتو په دې کې، نو پوهېږم نه چې دلته خو نو د شي نه د غم نسته، لبلتوارم نسته په افغانستان کې څه څه کین پروسی.
کله چې تاسو فشار لوړیږي وبخې، کله چې تاسو فشار لوړیږي څه احساس لري؟ آیا د سرګنګ سیات درته پیدا کیږي؟ هغه نه خې نخانی چې تاسو په بدن کې سرګند کیږي هغه څه دي؟
نه 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 مې پر سر درد کیږي، نه مې په غوږو کې بوجاري، نه مې پر سرت بوج راځي. بس کله کله مې بس چې بده يم دا چې نه پستنګي مې وسی، دا دماغ مې بند شي، دا پزه مې بند شي، که په ژمي که په اوړي کې شرا وزم د باندې ځان یخ ته ورکم، یا په دوبي سر د کویلون کم، یا وبو ته ور بیژم قرار کم شي، بیا کنټرول شي دا یخ وبو مې وو، یا په ژمي کې دا یخ مې وو. دغه وجه سته، بله دغه وجه نسته چې زما پر سر درد شي، زما په غوږو کې بوجاري، یا دی بلې دغه وجه نسته ورسره. بس خالي دا یو وجه سته چې نه پستنګي مې کله کله وشي چې بیا ډاکټر فشار وګورم، دی وای فشار دی لوړ دی. ډاکټران خو د خدای قربان سم د افغانستان یو سړی خپل کیسه په سر نه دی رسولی.
سلامات سې کور ودان، ډیره مننه. انتقاد مې نه کوي چې ډاکټر صاحب را سره ده، ګرچې د ځان دفاع بلې ډاکټر صاحب مهرباني وکړي. ستا کله ناکله ګیلې سته په افغانستان کې، چیرته چې انسانان اوسیږي هلته حتمن ګیلې او کانی وي. څه وایي دی اوریدونکي ته؟ وایي فشار مې لوړیږي سره له دې چې د وینې غوړ هم نه لرم، او دغه نښې نښانې هم چې وویلې وایي دغه حالات ور باندې راځي چې نفس تنګي او پزې بندیږي او غواړي چې آزاد هوا ته وځي.
بالکل یې ضرور ګیله په ځای ده. عمومي دلیل که زه دا ووایم چې دا ورور ولې ګیله کوي، اصلا دته د فشار په اړوند باندې صحیح پوهاوی نه ده شوی. کېدای شي د فشار ولې لوړېږي، کېدای شي د عمر د ایجاب وکړي چې د فشار لوړ شي. عمر یې کېدای شي زیاتې، دقیق ما پوښتنه ونه کړه چې څومره عمر دی، خو عموما عمر چې زیاتېږي رګونه د خپل نورمال حالت نه سختېږي، نو فشار یو اندازه لوړېږي. زړه مجبور دی چې قوي پمپ وکړي، فشار لوړېږي. بلکې داسې کورنۍ تاریخچه ولري د فشار، مور یا پلار یا خویندې ورونه چې دغه مشران دی، هغه کې داسې د فشار تاریخچه ولري. یا هم غذایي، هغه کې د فرد کا مالګه زیاته استفاده کی، نورمال حد نه عمر چې زیاتېږي باید مالګه ضرورت کم شي، خپل ژوند ته سړی بدلون ورکړي، سبزیجات او میوجات باید زیات کړي، غوړ شي نه، یا فرد کا زیات خوري پرخوري باید ونه کړي. نو د خپل دغه ژوند طرز چې دا شاید هغه داسې وی چې هغه د فشار لوړ کی، یا هم کېدای شي د خپل چاغي ولري، خپل چاغي یو سبب د فشار کېدای شي. نو کېدای شي د مختلف دلایل موجود وي چې هغه به دې ورو تخم علمي. ولی بل عموم فشار چې کله لوړیږي باید فشار کنټرول شي. بل عموم هغه کسان چې لوړ فشار ولري، موږ باید یو څه تلخ نه وینم، دغه کته فشار وساتو. خصوصا داسې کسان چې هغه د وینې غوړم ولري، یوه د غوړو یو تدابیر پلان دا چې هغه حالات چې هغه د رګونو د زړه سره ارتباط لري هغه هم باید کنټرول شي. نو د رګونو او د زړه سره ارتباط لرونکي یو فاکتور هغه د وینې لوړ فشار ده. نو د وینې لوړ فشار باید کنټرول شي. همدارنګه چاغي هم خطري فاکتور ده د وینې رګونو لپاره، او هم د زړه لپاره. همدارنګه هغه خلک چې سګرټ خپله خطري فاکتور ده، فاميلي تاریخچه د زړه د رګونو د ناروغي د امدارنګ فزیکی فعالیت نه کول دي، مناسب تمرین نه کول دي، یا هم کسان چې شکر لري، یا هم کسان چې شکر لري هغه هم زیات دته مناسب دي چې د وینې رګونو په ناروغي باندې لکه فالج یا د سترګو ناروغي یا د ګردو ناروغي یا د زړه حمله باندې مصاب شي. نو دې خلکو کې باید یا خپل د عمر زیاتوالی لکه عمر 55 کال نه زیاتېږي، د خلکو کې باید دغه فکتورونه د وینې د غوړو سره یو ځای تداوي شي تر څو مضر تاثیرات او هغه امراض د وینې د رګونو د تنګوالي له وجې رامنځته کېږي دا کنټرول شي. نو ورو لپاره زما توصیه دا ده چې ته باید دغه حالاتو ته تغیر وکړي، که وزن زیات وي ښه تمرین باید وکړي، ښه پرهیز باید وکړي چې تر څو وزن دې راکم شي. په پرهیز کې اول شی چې په فشار کې زیات رول لري هغه مالګه ده، خپله مالګه کم از کم 500 راکته کې، یا به باید په ترکاري کې مالګه کم شي، یا باید په ډوډۍ کې مالګه کم شي 500 مالګه راکته کې. همدارنګه سبزیجاتو میوجاتو نه استفاده وکړي، هغه شی چې هغه وزن زیاتوي، یا غوړ همدارنګه زیات خوري د وزن زیاتوالی، دغه ټول د فزیکی فعالیت تمرین کول د ټول هغه فکتورونه چې ستاسو په فشار کې باندې دم رسته کوي، ولکه دی په وجود دی هم فشار د خپل ځخ نه نه پورته کیږي، باید ته مزید ډاکټر ته ورسې او ته باید لازمه دوا شروع کړي. د فشار دوام البته داسې دوانه ده چې په یو میاشت دوه میاشت لپاره وخوري، ځکه چې فشار لوړیږي او بیا د ژوند د طرز د بدلون سره نه کنټرول کیږي، باید دوامداره دوا وخوړل شي تر څو مضرت اثرات نه سره پامن کې وساتي.
کور ودان ډاکټر صاحب اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ ستړي مشي ازادي راډیو اوري.
څنګه
ښه ډېره مننه مهرباني.
زما د نس درد ډېر دی، داسې بس یا سخت د نس درد دومره دی چې بېخي د نس کې زیات څخه رقبه ځم سمه دغه د نس درد مې سره دی.
موږ په دې خبرونه کې په کولیسترول خبرې کوو، فکر کوم ستاسو موضوع بیل ده، د کولیسترول د وینې غوړ اړوند څه موضوع سته او کنه یوازې د نس درد نه رنځيږي؟
یواز د نس درد لرم.
ښه سلامات اوسئ کور مو ودان ډاکټر صاحب. دی اوریدونکو اړیکه نیولې و دا چې پلان جواب ورته ورکو، ځکه خبرونه دوام لري. ډاکټر صاحب سره هم فکر کوم اړیکه پریش ولا. دی اوریدونکو اړیکه نیولې و او ویل چې د نس له درد رنځيږي، او به ګورو چې ډاکټر صاحب ورته پلان لو کې څه توصیه کوي. اوریدونکو که تاسو چیرته د موضوع اړوند پوښتنې وکړي نو هغه ډاکټر صاحب هم ډیر په اسانه ځواب ورکړي، نور اوریدونکو ته به هم موضوع روښانه وي. خو خیر که د موضوع به هر پوښتنې هم کوي، نو ازادي رادیو هم دې لپاره ده چې ستاسو ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي. ډاکټر صاحب نه به موږ وپوښتو، په لاندو کې به ورته ځواب ورکړي. ګڼو اوریدونکو پر فیسبوک هم راته خپل نظرونه پریښي دي، ځینو پوښتنې کړي دي، په دې لاره چې د خبرونه تر پای وکولای شو د زینو دغه اوریدونکو پوښتنې هم ځواب کو. د شیر وهاب په نوم یو اوریدونکو لیکلي وای د وینې غوړ د دماغي سکتې یا فلج سبب ګرځي. نور پیغامونه هم راغلي ورسته به ولولو. ډاکټر صاحب بیرته سټډیو ته وصل شو. ډاکټر صاحب په دې لچې د ځل مو اړیکه سم وي اوریدونکو اړیکه نیولې و، فقط لاندې پوښتنه درلو د ګرځې له موضوع بهر و، خو د دې لپاره چې اوریدونکو لګښت کړي مکتي اړیکه نیولې او د نس له درد ډیر زوريږي په روزګان کې، او کله ناکله ورته وي قبض هم پیدا کیږي. فقط لاندې سپارښتنه ورته وکي بیا به راسو موضوع ته.
د نس درد خو دې ورته داسې هم چې دا خو ډیره غټه موضوع ده. څه ډول درد لري؟ څومره وخت کې درد لري؟ دوامدار درد لري؟ وقفي شکل باندې راځي؟ د درد سره نورې څه وي؟ د بدی استفراق ورسره وي؟ کله قبض لري؟ عمر څومره ده؟ ټول دا مهم ټکي دي چې د درد تشخیص لپاره چې درد کومه منبع لري، منشأ څه ده، دا مکمله تاریخچه او بیا لازمه فزیکی معاینه مهمه ده. غل لپاره کوم معاینات دي هغه باید تر سره شي او د درد علت تشخیص شي. نو ورته زموږ دا توصیه ده چې نږدې ډاکټر ته ورشي، هغه سره خپل مکمل مشکل شیر کی، ځکه ډېر مختلف امراض کې دي چې نس درد ورکی او نس کومه ساحه نامونه پورته درکې، نامونه خپل درکې، کوم طرف ته درد کې، نو دا یو مکمله تاریخچه غواړي.
و مننه ډاکټر صاحب کور مودان. راځو اوس هم د فیسبوک د مینوالو پښتنو ته زادران درویش لیکلی وای نه خې نخانی چې د چمک پوشو چې زما د وینې موم یا غوړ زیات شوی، او هغه خلک چې وای روغتیاي مرکزونو ته لاسرسي لري یا لرو پروتو سیمو کې وي، هغه څنګه در کړی چې زما وینه غوړه شوی؟
ډیره ښه پوښتنه کړې ده. کله کله مونږ خپل کلینیک کې داسې مریضان سره مخ کیږو چې هغه د مختلفو ناروغۍ له کبله مختلف اعراض لري او داسې فکر کوي چې دغه اعراض به ورته والی ولري. دا کېدای شي د وینې غوړو د وجنا وي، بیرزي وینې غوړو معنی لپاره خپل پیسې مصرفوي او اکثره هغه د وینې د غوړو د وجنا نه وي. په عمومي توګه د وینې غوړ یو حد لوړوالی یا نږدې وخت کې لوړوالی کوم خاص اعراض نه ورکوي. ځینې خلک داسې وایي چې سر مې ګنګسته نو کېدای شي زما د وینې غوړ لوړي. دا البته د ګنګسوالی د وینې غوړو سره هېڅ ربط نه لري. عموما د وینې کې چې غوړ لوړ راځي هغه اکثره په سکرینینګ باندې یا ډاکټر چې کله معاینات توصیه کوي په معایناتو کې عموما غټ راځي، لوړ راځي، نو هغه تشخیصیږي. او یا هم ځینې ماشومان چې هغه په ارثي شکل باندې کوم مشکلات ولري هغه ځینې حالات سره مراجعه کوي. مثلا د غوی د سترګو شاخوا باندې یا په اوتارو باندې پلو باندې دلته غوټي وي چې هغه د وینې غوړ لوړوالی ښیي. یا همدارنګه ځینې خلک چې هغه د زړه ورګون ناروغي ولري هغه ته بیا د وینې غوړ معاینات توصیه کوي هغه کې لوړ راځي. نو که مونږ بل مو ګورو د وینې غوړوال لوړوالی له کبله کوم خاص اعراض نه ورکي، بلکې خلک باید په مناسب ډول باندې خپل وینې غوړ چک کړي ترڅو وګوري چې ترته وینې غوړ لوړ وي، باید د ډاکټر سره مشوره وکړي او درملنه وکړي. ځکه یو خلاصه توګه که تاسو وخت لري زه به ورته ووایم چې څوک باید په کوم وخت کې وینې غوړ البته چک کړي.
او مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، ما هم دا پوښتنه کوله چې د وینو د کنټرول لپاره څه کول په کار دي، یو انسان ته په څومره وخت کې اړتیا ده چې د خپل وینې وضعیت وګوري په لابراتوار کې؟
دغه پوښتنه ډیره زیاته ماته ځکه مهمه ښکاره شوه ځکه چې موږ اکثره مریضان راځي هغه داسې فکر کوي چې د دوی وینې غوړ به لوړ شوی وي او دغه مشکلات به دی وجنې او بیا بار بار خپل وینې غوړ چکی. نو یو میاشت دوه میاشتې د وخت به چې کړی نورمال به بیا به چکی. نو دې لپاره زه دا وایم چې وینې غوړ باید کله چک شي او کله که نورمال وي کله باید دوباره چک کړی شي. عموما کچرته څوک فاميلي تاریخچه د وینې غوړ ونه لري، خصوصا داسې چې هغه په ماشومتوب کې یا مخکې د زړه حمله ونه لري په خپل فاميلي کې مخکې د وخت نه، لکه عموما 55 کال څه دغه حمله اکثر راځي که چې ته مخکې د وخت ناراضي، نو دا مطلب دا ده چې کېدای شي دا یو خطري فاکتور دی وینې لوړ غوړوالی ولري. نو کدا ونه لري عموما په ماشوموالي کې اول د نه کولو تر یو لسکلنې پورې یو ځل د وینې غوړ چکیږي، او بیا عموما په اول لسکلنې کې اول لسکلنې نه وخت تر یو لسکلنې پورې په دغه عمر کې دوباره چکیږي. نو د شلکلنې نه مخکې البته دوه ځله د وینې غوړ چکول مهم دي. که چېرته نورمال راځي یو ځل باید نه کلنې نه وخت تر یو لسکلنې د یو لسکلنې په وخت نه کلنې یو لسکلنې ترمنځ، او بیا یو ځل دویم ځل د یو لسکلنې یو لسکلنې ترمنځ باید چک کړي شي. د نن ورځ تکل چې یو سړی کتل ته چک کړي وي خو ډېر ښه، او کدي وخت نه چک کړي وي شلکلو نه ورسته یو سړی راځي شلکلو نه پورته لومړی ځل باید هر څوک چک کړي یو ځل د وینې غوړ چې د وینې غوړ څنګه دي. که چېرته نورمال راځي بیا هغه خلک چې هغه خطري فاکتورونه ونه لري لکه مخکې ما چې ویلي د وینې رګونو لپاره خطري فاکتورونه هغه چاغي ده، سیګرټ سکل دي، یا فشار ده، یا فاميلي تاریخچه ده، یا شکر ده، کدا ونه لري دوباره تر 15 کال پورې که چېرته نارینه وي ضرورت نشته، او که چېرته زنانه وي تر 15 کال پورې حتی ضرورت دی خلکو ته نشته. نو که په شل 15 کلنۍ کې چا چک کول ضرورت نشته چې 10 کال وینده کې دی چک کی، نو خاص پیشنهادات دا دي چې باید د کلنۍ کې به دوباره خپل چې کی. البته که څوک خطري فاکتور نه ولري مثلا شکر ولري مثلا یا لوړ فشار ولري یا خپل کور غړي مخکې له وخت نه لاس ورکړي مثلا د 15 کلنۍ مخکې لاس ورکړي دا کوي چې 15 کلنۍ کې دوباره خپل چې کی، او بیا که نورمال کیږي نو بیا 15 کال پسې چې کی کړه خلک خطري فاکتور نه لري. او که یو ځل ورکیږي نو بیا ضرور ده چې که تداوی ورته شروع کیږي د خپل د ژوند د طرز بدلون په اساس باندې تداوی کی یو کال بعد چې کی یو کال یا دوه کال بعد چې کی نه دومره زر چې کول هیڅ ګټه نه لري. او که تداوی شروع کیږي البته تداوی نه ورسته مونږ درې میاشتې پس هغه مریضان اول وخت را وړو او بیا هم داسې فاصله وګدو حتی چې ریشي چې ځل کنټرول شي بیا یو کال پس دوباره چیکو. نو او حتی خزه مونږ خويند ډېر زیات مو درځي چې خپې مې سوځي یا فرض کا سر مې ګنګستا زه غواړم وینې غوړ چې کوم او نږدې درې میاشتې شپږ میاشتې مخکې به چې کړې وي. نو که چېرته خویندې اکثره یا شکر ونه لري یا فشار ونه لري یا د سیګرټو تاریخ فرض کونه لري نو تر 15 کلنۍ پورې هیڅ د دوی چې کولو ضرورت نشته.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. راځي یو اوریدونکو راوخلو چې منتظر دی تلیفون شاته ستړي مشي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام نن موږ په کلسترول یا د وینې په غوړو خبرې کوو. مهرباني
هر وسه خدای پاک دې مان قبول کزاد الباری د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ سره په تماس کې.
مهرباني عبدالباری خان
څه پښتنه می داغه د ډاکټر صاحب سماز چې م د په بدن کې د امړه تبل رمه ځین ډاکټران ته زور غلم دی ولاستا وینه غوړ لري میکروب لري دا سي دا تبل زپ بدن کې تر مده امړه تبل لري.
ښه ډاکټر صاحب کوم پښتنه لري عبدالباری ورور نه
عمر څومره دا نور ما مخکې ویل چې د ویني درګونو نور مشکلات لري لکه فشار لوړی کی شکر لري کورغړی څوک په ویني غړو باندې اخته دي یا د زړه حمله تاریخ چلري یا سیګریټ کی دا پوښتنه کړه جواب کی.
عبدالباری خان مهرباني
ډاکټر صاحب زه چې ما سیګریټ خو مسکوم او بل د ویني غړ لرم ځین ډاکټران ته ورغلم او بل په کور کې تاسو څوک نه سچي هغه د زړه حمله لري یا تغي
سند څومره ده
عمر څومره ده عمر او بخي
عمر می تقریبا د 15 کال او د 16 کال تر ما باندې.
سلامات اوسئ کور مو ودان عبدالباری خان. ډاکټر صاحب مو پوښتنه واوري د اوس په خبري واوري چې څه سپارښتنه درته کوي هغه پام کوي سي. مهرباني ډاکټر صاحب.
باری ورته دا سوایم چې مخکې مو ویلې چې ویني غړ لوړوالی کوم خاص اراز نه ورکی کده فکر دا کوي چې زما د مړتبه په د ویني د غړ لوړوالی د وجه نه نه دا مناسب نه ده سم نه ده. البته د عمرم دا ایجاب نه کوي چې د دې کوم ناروغي ولري لکه شکر او د ویل چې د سیګریټ هم لسکما نو که چېرته د ویني غړ په یو ځل مینه کېدو باندې لوړ راغلی وي نو باید دوباره یو ځل بیا په نهر باندې مینه کی که چېرته نهر باندې هم دوباره راځي نو رولز او اصول قاعده دا ده چې چېرته د ویني غړ لوړ راځي باید منګه هغه فاکتورونه هغه علتونه چې د ویني غړ لوړوالي سبب ګرځي هغه باید منګه پیدا کو اول چېرته امکان ولري. مثلا مخکې مو ویل چې د ویني غړ فاکتورونه کېدای شي چې ثانوي شکل باندې ویني غړ وړ کې هغه شکر کېدای شي چې سړی شکر ولري ویني غړ وړيږي یا سړی د پښتورګو تکلیف ولري یو کس پښتورګو تکلیف لري یا یو کس دا چې هغه د تایرایډ یا د جګر وظیفه خراب شوی ویني غړ وړيږي یا د جګر کمی ناروغي ولري یا مثلا حامله مېندې چې هغه حمل لري ویني غړ وړيږي یعنی ځینې خلک چې هغه دواګان اخلي هغه د ویني غړ وړي نو که چېرته ویني غړ لوړ وی باید دا فاکتورونه لپاره وکتل سی کړه فاکتورونه ولري هغه باید مناسب درملنه سره تداوی کی او کچته بیا دا هم نوی نو ویني غړ به اندازه مهمه ده چې تومره لوړیږي کچته ډیر لوړیږي نو باید ارسی شکل ته وکتل سی ځکه د عمر ډیر کم ده نو باید ارسی شکل لپاره خپل خاص معلومات دي چې هغه ډاکټران توصیه کوي چې ارسی شکل باید وکتل سی لکه مثلا درته استاد مثال وایم مخکمه د وینې د غړ په نوو باندې خبرو کړی یو قسم موږ ټوټل کلسترول ورته یا مجموعي د وینې غړ دي مثلا کدا د یو چا د 200 یا نه پورته کیږي 200 ملي ګرام نه پر ډیسی لیټر نه لوړيږي نو موږ فکر کوو چې کېدای شي دا به یو سی لامل ولري چې هغه لپاره باید معاینات ترسره شي یا هم ک یو بل نوې کلسترول چې ما ویلې چې موزر کلسترول چې دی هغه په دې مجموعي کلسترول یو برخه جوړوي نو هغه ته ال ډی ال وي کچته ال ډی ال مونږه یو څو نوې نه پورته راځي مونږه کوي چې به لپاره فاميلي فاکتور نه وګورو نو زما دې ورته دا توصیه ده چې یو ځل دې ویني ورته په نهره مینه کې کچته فرق کا خصوصا مجموعي کلسترول مینه کې یا ورته ال ډی ال مینه کې یا بل یو کلسترول چې هغه ما ویلې چې هغه د وجود لپاره موزر نه دا بلکې مفید ده چې هغه ایچ ډی ایل وي چې ایچ ډی ایل په نامه یادیږي چې هغه خپل نورمال اندازې نه ښکته شي بیا مضر ده نو هغه کچته نارینه کې د 500 نه ښکته کېږي هغه مضریت ښیي چې هغه مختلف فاکتورونه لري نو دا ورو دی دغه ویني کلسترولونه دي په نهر سي کې کچته لوړ راځي بیا هغه لپاره باید سړی هغه ثانوي فاکتورونه هغه کې که ثانوي فاکتورونه کې نه وي او که ډېر لوړ راځي نو هغه باید ته دی الله ته راکیو کنه چې ته نورمال لږی نورو د تشخیص نه کی دوباره بیا هیڅ کلم نه مینه کی تر څو چې دوه مرتبه د ښکل طرفي
او کور ودان ډاکټر صاحب حکمت الله زلان پر فیسبوک پوښتنه کړې ده وای زما د وینې کلسترول لوړ دی او ورسره فیتی لیور ناروغي هم لرم. هر ورځ ورزش ورسره کوم خو بیا هم د الټراساوند معایناتو کې د فیتی لیور د ډاکټرانو په وینا په دوهمه درجه کې ناروغي خي. څه کول پکار دي چې ناروغي مې راکم شي او د نورو مشکلاتو سره مخ نشم؟
بالکل کله چې وینه کې غوړ خوستن یو قسم غوړ چې هغه ته موږ ترایګلیسرایډ وایو چې هغه وینه کې لوړیږي یا خو مخکې ما وویل چې یا د بیرون نه زیات اخیستل کېږي یا سیګار په واسطه زیات جوړیږي یا دا چې سړی فزیکي فعالیت نه لري انرژي زیات اخلي کمه مصرفوي نو دا وینه کې لوړیږي. کله چې دا نه مصرفیږي نو بیا وجود په مختلفو برخو کې هلته تجمع کوي. یو د دې برخو نه هغه ځیګر د ځیګر اطراف ته چې کله جمع کېږي دې ته فیټي لیور ویل کېږي. نو کېدای شي دغه ورور چاغي ورسره یو ځای ولري که چېرته چاغي ونه لري نورې لتونې باید د فیټي لیور ځکه فیټي لیور هم مخکې چې ویل د ځیګر په ناروغۍ کې رامنځته کېږي یا هم کېدای شي د شکر په ناروغۍ کې رامنځته شي یا د جاغور په ناروغۍ کې رامنځته شي. نو اول د دې لپاره که چېرته د ورور چاغ وي کېدای شي فیټي لیور یې چاغوري په بنا وي او که چېرته دا نه وي باید نورې لتونو ته معلوم شي چې آیا شکر لري نه لري آیا د ځیګر ناروغۍ لري آیا فلکه د ګردو ناروغۍ لري آیا د تایرید یا د جاغور ناروغۍ لري یا کوم داسې دواګانې خو نه اخلي چې هغه د وینې د لوړوالي سبب ګرځي. ولیکن دا ټول نورمال راځي. بیا هم مهم شی دا ده چې اول د خپل وزن ضایع کړي. هر څومره چې دی وزن لاسه ورکړي تمرین وکړي په هغه اندازه همدغه شهم یا فیټ چې هلته ډیپوزیټډ دي تیار تجمع کړي د هغه موبلایز کیږي هغه د صحیح نه راځي او وینې ته او بالاخره که په مصرف رسي همدا بهترینه تداوي ده. نو د فیټي لیور خطه دا وی امداده چې د انرژي کم واخلي زیاته مصرف کی فزیکی فعالیت زیات کی د میوجاتو سبزیجاتو زیات استفاده وکړي. ځینې نور درملنې طبي درملنې نه دي خو البته ډیره ګټه نه ده خو دلته تر ټولو بهترینه خبره هم ده چې د خپل انرژي کم واخلي خصوصا غذایی مواد چې زیاته انرژي لري هغه کم واخلي سبزیجاتو میوجات زیات کی او خپل فزیکی فعالیت زیات کی.
او ډاکټر صاحب تر ډیره کوم کسان د وینې د غوړو په اړه اندېښنه باید ولري؟ یعنی د سن لپلوه مختزینو ځوانانو شکایتونه درلودل چې دوی اندېښنه لري چې ممکن وینې غوړې ځکه په وجود کې ځنې نښانه شته. که یو څوک فاميلي سابقه هم ولري د وینې د غوړ خده چې په کوم عمر کې دوی مثلا کلنۍ ټیسټو کې آیا له 15 نه پورته کسان یا له 40 کلونو نه پورته کسان کلنۍ ټیسټو کې او کنه د ټیټو عمر کسان هم اړ دي چې په کال کې یو ځل حداقل لابراتواري معاینه وکړي د وینې؟
خدای خبرې ته خو یو ځل مخکې ما اشاره وکړه د 15 کالونو ښکته خلک هغه خلک لومړی زه باید دا ووایم چې د وینې غوړ کم کارونه رامنځته کوي. اصلا وینې کې چې غوړ لوړیږي نو دا په رګونو کې هلته تجمع کوي. رګونو کې پاتې کیږي دوامداره رګونو کې د غوړ پاتې کېدل رګونه تنګوي او هلته چې کله پاتې کیږي رګونه تنګیږي وجود هر برخې ته چې رګ تنګ شي جریان د وینې خراب شي نو هغه صحیح فعالیت نشي رسولی او کله کله همدغه پندې سره برخې چې دلته وینو غړو ته تجمع کړي کله کله د رګ نه شکیږي او مخکې رګونه بندي او دا اختلاطات رامنځته کوي. نو دا کېدای شي په مختلفو برخو کې وي لکه په زړه کې وي زړه حمله رامنځته کوي یا همداسې په دماغ کې دا کار وکړي چکتې مغزي یا فالج رامنځته کوي همدارنګه سترګو کې سترګو دید راکم کوي او یا هم ګردې خرابې کوي او یا هم د قطع د خپلو رګونه بند کوي او خلکو ته د خپلو دردونه رامنځته کوي. نو کچرتہ هغه خلکو د لپاره د وینې غوړ زیات تشویشي دی موږ زیات د تداوی تاکید هغه خلکو کې زیات کوو چې هغه نور داسې خطرې فاکتورونه ولري چې هغه رګونو باندې تاثیر کوي لکه مخکې ما ورته اشاره وکړه چې هغه چاغواله د خلکو زیات چاغ وي او ورسره یو ځای وینې غوړ لوړ وي نو دا خلکو لپاره قابل تشویش ته باید د خلکو جدي خپل ژوند بدلون ته تغییر هم ورکی او درملنه هم وکړي. یا مثلا هغه خلک چې سیګریټ څکي خپل سیګریټ مضر دي د رګونو لپاره او وینې مضر دي همدارنګه هغه خلک چې لوړ فشار لري فشار هم د وینې رګونو لپاره مضر ده. یا هغه خلک چې خپل کورنۍ غړي خصوصا پلار یا مور د 55 کال مخکې د زړه په ناروغۍ باندې اخته شوی یا سکتې مغزي ورته شوی وي یا خلک چې فزیکی فعالیت نه لري مخکې مو ویل چې په پټه کې 350 دقیقې کم تمرین کوي یا د شکر ناروغي ولري یا خپل د عمر زیاتوالی چې خپل د زړه لپاره خطرې فاکتور ده. په نارینه کې عموما 55 کال عمر زیات وي او بیا په زنانه کې 50 کال عمر زیات کیږي د خپل د زړه ناروغي لپاره خطرې فاکتور ده. نو عموما که چې خلک دغه خطرې فاکتور نه ولري او په ماشوموالی کې نه چک کړی وي، یو ځل د 15 کلنې نه کم عمر کې یو ځل چک کړي نورمال راځي، دوباره کلنۍ چک کولې یا 15 کاله پس چک کولې هیڅ اړتیا نشته، بې ځایه د پیسو مصرف ده. ولې کچرته غیر نورمال راځي نو بیا باید ډاکټر ته ورشي او هغه منظمه درملنه شروع کړي او منظم وخت په وخت کې به سي درې نشته پس او هتا چې کنټرول سي کېږي یو کال پس یا دوه کاله پس چک کړي. ولې ک نورمال راځي دوباره تر 15 کالو پر ضرورت نشته. ولې هغه خلک چې هغه البته په خزو خزینه کې تر 15 کال پورې دغه معیار خو کړی چې په دې باندې ټول نړۍ یعنی موږ په تیبي سلا کې ریکومنډیشن ورته وځي، دا ریکومنډیشن ده چې د لپاره د چیکینګ ضرورت نشته. ولې کچته خلک خطرې فاکتورونه ولري، مثلا د فاميلي غړي په حتی هغه خلک چې هغه ماشومان یې یا د زړه په ناروغي باندې اختوي، یعنی شل کلنۍ مخکې کسان زړه په ناروغي اختوي، حتی موږ په دوه کلنۍ کې د وینې غوړ دغه چک کوو، دوه کلنۍ نه ښکته عمر کې باید د وینې غوړ چک شي په جدي شکل باندې هغه را کنټرول شي. نو که چېرته خطرې فاکتورونه ولري او یا هم ورسره سیګرټس کې یا فشار لوړ فشار ولري، شکر ناروغي ولري یا ډېر زیات چاغوي، دغه خلک باید 15 کلنۍ نه وروسته چک کړي او بیا هم 15 کاله پس ترغه پورې چې نورمال وي چک کړي، او که چېرته غیر نورمال ته ځي بیا ډاکټر سره مشوره کړي او زری چک کړي.
او د وینې د غوړ د نورمال تیا لپاره اړینه ده چې دارو درمل وکارول شي او کنه یوازې فزیکی فعالیتونه او مثلا د خوړو منظموالی بیرته د وینې غوړ کموي؟
ډېر مهمه پوښتنه ده. د وینې غوړ لوړوالی باید څنګه درملنه وسی؟ اول کار چې هغه ډېر زیات مهم ده، هغه خپل ژوند ته طرز ته بدلون ورکول دي، یعنی په کومه لاره چې دی روان ده، کوم ژوند طرز نه چې دی استفاده کوي، دی نور وینې غوړ نشي کنټرولوي، باید فزیکی فعالیت زیات کړي، دی باید خپل سپورت زیات کړي، تمرین باید وکړي، دغه خوراک چې دی کوي دا خوراک مناسب خوراک نه ده، د وینې غوړ د زیاتوالي سبب ګرځي، دی باید خپل خوراک ته بدلون ورکړي، لکه مخکې ما چې ویلې مشبو فیټ چې دی شام چې دی هغه باید کم واخلي، حتی د 20% کم خودلای ده، او عموما فیټ باید کم واخلي، چربي عموما باید 10% کم واخلي، او مشبوخ باید بخې پکې کم وي، همدارنګه سبزیجات او میوجات دی باید زیات استفاده کی، پس ته کې د خلک باید کم از کم دوه ځله باید دوی د مهینه استفاده وکړي، مایي مفید غوړ لري او د مزر غوړ د کموالي سبب ګرځي. همدارنګه که غوړ استفاده کوي نو هغه باید تیل شکل باندې استفاده کی، او مهم شی د سره یو ځای دا چې خپل هغه نور خطرې فاکتورونه چې هغه د وینې رګونو د خرابېدو لامل سبب ګرځي هغه هم باید درملنه وکړي. نو مونږ عموما داسې ناروغان ته چې وینې غوړ ولري، مونږ یو کلکولیټر لرو په اصطلاح د خطرې فاکتورونه، د زړه د حملې خطرې فاکتورې مونږ محاسبه کوو، کله چې یو شخص وینې غوړ ولري لوړ نو هغه ته مونږ یو خطرې فاکتور اندازه کوو چې دی آینده لس کالو کې څومره چانس لري چې د زړه په حمله باندې اخته شي. نو هغه لپاره یو کلکولیټر، دا کلکولیټر کې دوه مره چول کیږي، د فشار اندازه کیږي، د قد او د وزن او سیګریټس کول تاریخچه، فاميلي تاریخچه، دا ټول به کې چول کیږي، بیا قتل کیږي. کچیرته د خطر اندازه آینده لس کالو کې د زړه د حمله خطر اندازه د 10% زیاتې، مونږ بیا بل عموم داسې مریضانو ته د وینې غوړ درملنه شروع کوو، باوجود دې چې د ناروغانو ته مونګه هغه د ژوند د طرز بدلون مو وایو، فزیکی فعالیت مو ولې خلک چې لس فیصد نه زیات خطر ولري، دي ته مونګه بیا د وینې د غوړ درملنه شروع کوم. درنګ هغه کسان چې مثلا شکر اول نو شکر ولري، هغه ناروغان چې هغه انسولین اخلي، نو هغه ته مونګه که چې په شکر باندې لس کال تیر شوی یا عمر عموما د 40 کال نه وي، نو وینې غوړ ورسره لوړ وي، خامخا دي مونږ ته دي ته مونږ درملنه شروع کوو. یا کسان چې د ګردو تکلیف ولري، هغه ته مونګه د توسیه کوم چې باید د وینې غوړ درملنه غوښتي. علاوه دې نه که څوک خطرې فاکتورونه ولري، وینې غوړ ډیر زیات لوړ نه وي، نو کفایت هم دا کوي چې د خپل ژوند طرز ته بدلون ورکړي او فزیکی فعالیت زیات کړي او خپل غذایی رژیم صحیح منظم مراعات کړي او بیا وخت په وخت سره خپل وینې غوړ دوباره معاینه کړي، او که چیرته فرض کنټرول شوی نه وي باید لازمه درملنه ترسره کړي. او البته باید دا دوباره باید دا وایم چې دغه درملنه بیا محدود وخت لپاره نه، البته تزیات وخت پورې، ځکه موږ دې باندې غواړو چې زړه او د رګونو هغه اختلافات چې دي خطرونه راکمول غواړو، نو باید دوامدار وخت لپاره باید ورکړل شي.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان فقط روسي پښتنه کوم کې یو دقه کې ورته جواب راکې، هغه کسان چې کلسترول لري، د وینې غوړ لري، ورسره څنګه شکر هم لري، اما دوی نس کولای چې فزیکی فعالیت وکړي، یا په خې درد کې، یا مثلا وزن زیات دی ګرځېدای نسی، نو دوی لپاره لاندې سپارښتنه په یو دقه کې مې ربانی.
بالکل اول چې فزیکی فعالیت او پرهیز ده نو کچته یو څوک منظم فزیکی تمرین نشي کولای ځای په ځای تمرین هم بهتره ده کچته یو څوک منډه نشي وای په ځای په ځای پیدا ریو کې یا ځای په ځای خپل انرژي مصرف کې دې ناروغان لپاره مهم شی ده چې د خپل انرژي کم واخلي غذایی احتیاط باید ډیر وکړي سبزیجات او میوجات استفاده کړي او چرب مواد کم واخلي او د ترڅنګ د شکر ناروغان ځکه چې شکر هغه خطري فاکتور نورم لوړی کېدای شي شکر ناروغان ته چې هغه د وینې لوړ غلول لري موږ ورته درملنه هم تدوی هم شروع کوو
کور مودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب او ریدونکو له تاسو نه هم مننه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دلته پای ته رسیدي ل خپل میلما متخصص ډاکټر ریاض الله عمر نه ډیره مننه او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله زموږ خبرونه د مقام تر و بجو دوام کوي
خلاص Thank you.